غواړم د خدای پامان.
ستړي مشه مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې بعد د مستونګ کې د پولیس والا لیویز او وسلوالو ترمنځ د نخته ورسته حال په 400 کې د پولیو د پارا روان د غي د حفاظت لپاره روان په پولیس ګاډي بمی برید او دا راز یو شمیر نور ریپورتونه هم واوري. خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واوو. لومړی د خبرونو سر ټکی د بلوچستان په مستوم سیمه کې نن د لیوی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې شپږ د لیویز اهلکار او یو ازبک کمانډر وژل شوی. د 400 په سر ډیرو کې نن د پولیسو په ګاډي بمی چاودنه کې و کسان وژل شوی او د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په مخه په سویټزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو بهرني سیلانی د تختولو په وخت د وسلوالو او لیویز سرتیرو ترمنځ نښته شوی چې پکې شپږ د لیویز اهلکار او یو ازبق قمندان وژل شوی دی. په نښته کې د سپین سیلانی هم ژوبل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو سکتر اسد ګیلانی نن مشال راډیو ته ویل چې د سپین سایکل چلوونکي له ایران څخه کوټې ته روان وو چې د مستونګ په خوشرو سیمه کې پرې برید وشو. د دغه خبره په بریټ کې د لیویز شپږ اهلکارو په شمول یو ازبک کمانډر وژل شوی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال نن مشال اړیو ته د دې پیښې تصدیق کړي او ویلي دي چې ژوبل شوی سیلانی درملنه په سیمه ییز روغتون کې روانه ده. نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پرونی ځانمرګي حمله په عکس العمل کې د کاربندې اعلان شوې دي. چارواکي وایي پرون په مستونګ سیمه کې په هغه بس ځانمرګي برید وشو چې د ایران له تفتان خار څخه یې شیا زیارت کوونکي د بلوچستان کوټه خار ته لیږدول. په دې پیښه کې د بلوچستان د کورونو چارو د سکتر اسد ګیلانی په وینا 25 کسان وژل شوی او 18 نور ژوبل شوی دي. د پاکستان کلدن تنظیم لشکر جنگوی وسله والی ډلې د برید پړه قبول کړی ده. نن سهار د 400 په سر ډیرو اڅیمه کې د پولیسو په یو ګاډي په بمی چاودنه کې و کسان وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دي. د پولیسو دغه ګاډي د پولیسو د پولیو د ټیم ساتنه کوله. د سیمې د پولیسو یو مشر حسن خان نن مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه ویل
دا زمونږ نن د پولیو درې مورز وا موبایل کې نه پریتلا په بیچوڅه او لار کې وته د ماکه شوی دا پاغه کې زمونږ شپږ جوانان شهیدان شوی دي څلور زخمیان دي. د دین علاوه یو سیول ماشوم دی هغه شهید شوی دي او تقریبا 5 کسان چې دي دا سیول زخمیان.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب په لاهور ښار کې د سنی اتحاد کونسل دیشتو مفتیانو یو فتوا خبره کړي چې د پولیو په ډلو بریدونه کول غیر شرعي او غیر اسلامي دي. تر دې وړاندې په اکوړه خټک کې د دارالعلوم حقانیه محتمم مولانا سمیع الحق هم ویلي وو چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي. خو د دې ټولو هڅو باوجود په پاکستان کې وسلوالې ډلې د پولیو د کمپاین د مخنیوي هڅه کوي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال اړیو ته ویلي چې د نهې په ورځ د تیرا په کوکیخول سیمه کې جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمیر مرکزونه په نخه کړي دي. د چارواکي په وینا په بمباری کې شاوخوا 14 وسلوال وژل شوي دي او ځینې مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. چارواکي زیاته کوي چې په بمباری کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم په نخه شوی دی خو وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې د وډل شو وسلوالو طالبانو شمیره څلبیختو ته رسیدلې ده. تر دې وړاندې د 25 ته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو رپورټونه وو. خو نن په سیمه کې فوجي سرچینو مشال راډیو ته وویل چې دا شمیره څلبیخته. خو د طالبانو وایان شاهد الله شاهد بیا وای حکومتي داوا ناسمه ده. داسې رپورټونه هم دي چې په وژل شو کسانو کې په پخواني فوزي واکمن جنرال پرویز مشرف برید کوونکې عدنان رشید او هغه د کورنۍ غړي هم شامل دي. خو طالبانو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. پاکستاني الوتکو وروستو له هغې په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه چې په دې وروستو کې په بنو، پېښور او راولپنډۍ کې په چاودنو کې په لسګونو کسان وژل شول. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لسګونو کسانو په یوه مظاهره کې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. د پرونی مظاهرې یوې ګډونوالې زهره حسیني وویل که دغه تړون لاسلیک نشي افغان میرمنې به د طالبانو د واکمنۍ وخت ته ستنی شي. افغان ولسمشر حامد کرزي وایي که واشنگټن یې شرایط ومني دغه تړون به لاسلیک کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په موخه په سویټزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د کانفرنس ګډونوالو خبرداری ورکړې چې د امن راوستو لاره به ګرانه او پیچلې وي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون نن د نړیوال کانفرنس فرانسته وکړه او ویل مونږ ټولو ته معلومه ده چې دې نقطې ته را رسیدل ډیره زیاته ګرانه وه. مونږ ډیر قیمتي وخت او خلک ضایع کړي. مونږ ته ډیر ګران چیلنجونه مخې ته پراته دي، خو ستاسو حضور هدف ته د رسیدو لپاره امید زیاتوي. د سویټزرلند په مونټریکس ښار کې نن د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې دا خبرې ډیرې ساده نه دي او نه هم په ډیر تعدی سره ترسره کیدی شي. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری دغه کانفرنس د نړۍ د عزم امتحان ګرځولی دی. دغه غونډه چې د جنیوا دویم په نوم پیژندل کیږي په لومړي ځل د شام د شخړې د حل لپاره د دغه هیواد اپوزیشن ډلې او د بشار الاسد رژیم چارواکي پکې ګډون کوي. او وروستی خبر دی، په یوکرین کې پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکي تیت پر کولو او رکاوټونه لرې کولو لپاره نوې هڅې پیل کړي دي. بلخوا حکومتي سارنوال وای چې په دې ناقلارۍ کې دوه کسان په ډزو وژو وژل شول. دا لومړی ځل دی چې د یوکرین په پلازمینې کې له دوو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو کې مرګ ژوبله رامنځته شوي. احتجاج کوونکي وایي چې پولیسو یو کس په ډزو ویشتلی، خو د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ چې پکې مو د ګولیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورېدل. په روانه ګړۍ کې به دغه ریپورټونه واورئ. په بلوچستان کې د لیوی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې او په کوټه کې د هزاره شیګانو د احتجاج تازه حال لرو. په چارسده کې د پولیسو په ګاډي بمی برید شوی چې پکې د شپږو پولیسوالا په شمول اووه تنه وژل شوي. د ځایي پولیسو یو مشر په دې اړه وایي
دا زمونږ نن د پولیو درېم ورځ وه. موبایل کې نفریت لا بیچوڅه او لار کې وته دماکه شوې ده.
په دې وروستیو کې د پولیو خلاف مهم کې کارکونکي یو شمېر ټیمونو باندې بریدونه شوې دي. بلخوا دینی عالمان وایي د پولیو خلاف کارکونکو ټیمونو باندې برید غیر شرعي او غیر اسلامي دي.
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں اور ان پر حملے کرنا قطعی طور پر غیر انسانی.
هلته په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې پوځي کاروایان شوي. د پوځ دا ګامونه سه اشاره ورکوي. د دفاعي چارو سیړونکي بریګیډیر سادوای
کوم سیاسي قیادت ته غوی خو پدې کې ماده صبر خنخ کاری بغي خو هغه سره کلوي خبرې کوم کلوي عملیات کو څه پته نه لګي حکومت څه وړي زما په خیر باندې فوج درنه یو رد عمل دی.
او په سویټزرلند کې شروع شوه د شام امن غونډه په حواله بدرته هم حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. دا غړی په کې تاسو اخیری یعنی د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی ته غوږی چې په 15 بجې شروع شو او 6 بجې بعد د نن ورځې خبرونه تمامېږي. په دې خبرونو کې تاسو د ریډیو د لارې موریدل شي او ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د خبرونو صفحه اوریدل شي. نور پروګرامونه، معلومات او خوندوري ویډیوګانې او تصویرونه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې کتلې، اوریدل او لوستل شي. د نن ورځې د دې خبرونې اخیری خبرونې لومبي ریپورتونه چې کوم لرو هغه د بلوچستان د نارامۍ په حواله دی. بلوچستان کې دوه بیلابیلې پیښې شوې چې یوه یې په مستونګ کې شوې ده، نن رامنځته شوې ده. هلته کې د لیویز ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته او بیا د هغې نه پس د لیویز د مدد دپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه هم را رسېدلي دي چې دغلته کې یې مقابله شوې ده. هغې کې د لیویز هم یو شمېر کسان وژل شوي او د وسلوالو یو مهم کمانډر چې ازبک بلل کېږي هغه هم وژل شوی دی. دا وخت موږ سره د کوټې نه خپل خبریال د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. الله دې په خیر راوله. د مستونګ د پیښې تازه تفصیلات را سره شریک کړئ. تاسو په تېره ګړۍ کې ویلي وو چې هغه نښتې لا هم دوام لري. بخنه غواړم ستاسو آواز صفا نه راځي، که لږ غونتې خپل ځای بدل را بدل کړئ. اوس صحیح دی، اوس صحیح دی.
دا چې دغه عملیات لا هم روان دي. د بلوچستان مستونګ سیمه د مستونګ د درنګر سیمه سره تیرمه نن غرمه، بلکې تر غرمې هم له مخه هغه مهال لیو سره وخت باندې برید شوی و چې هغه له یوه د سپین له یوه اوسېدونکي سره چې هغه د بایسکل چلور کې دی او هغه په ایران کوټه فرار باندې وکړه چې د مستونګ درنګر سیمه ته راورسېد. نو هلته پې نامعلومه وسلوالو داسې وکړې چې په هغه کې دغه د سپین چې کوم اوسېدونکی دی دا او ورسره د لیویز چارواکي شو بلم سو په دې کې د لیویز اوبه شپږ تر تیز پورې وژل شوي دي. تر هغه وروسته دا عملیات تکوزه پورې لا هم روانې. تر هغه وروسته د عملیات داسې شروع شو چې د لکوټې څخه پولیس هم له شاو ځواکونه او د لیویز اضافي سرتیري د پیښې ځای ته واستول شو او ورسره د هیلیکوپټر.
ستاسو آواز بالکل غائب شو ګرانه. خو دویمه موضوع هم لرو دغلته په کوټه کې چې د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا کم د اغي د برادرۍ سره تعلق لرونکو شیعاګانو باندې په بس کې پرون کم بریټ شوه او د اغي په حواله باندې اغي ویلو چې د احتجاج په توګه به دغه مړي نه خخي. د دغه احتجاج هم کوم تفصیل لري کسانګه؟ زه فکر کوم چې زمونږ خبريال د ټلیفون د لیکي غورځیدلې دی. اغي په دغه کوم سیمه کې چې دی الته کې د ټلیفون سیګنل کمزوري دی، خو د یو سات وړاندې پوری چې اغي موږ ته معلومات راکړي وو نو هغه وو چې په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه باندې چې کوم پرونی چاودنه شوی وو په بس کې د شیا زایرینو په بس باندې وغه کې ګنشمیر خلک وجل شوی وو. اغي اغه مړي راولې دی په کوټه کې په لمدار روډ باندې اخی دي د احتجاج په توګه او غوښتنه کړې ده چې د مرکزی حکومت کوم چارواکي راشي. نو اغي سره د خبرو تر وروسته او د هغي نه د زنې ذمہواری او زنې غوښتنو مطالبه په ترس کې بیا وروسته دغه خپل مړي خخي او الله هم دغه چې شیبولاندې موږ سره خپل خبريال خبرې کړې وینو اغه دا ویډیو چې نه د صوبایي حکومت او نه د مرکزی حکومت کوم چارواکي یا حکومتي ارکان دغه خلکو ته را رسیدلی دي. د مشال ریډیو خبرونه تغواګي ورزو خبر پښتونخوا چرسري ضلع ته چیرته چې نن سهار د پولیو خلاف چې کوم کمپاین روان دی دغه د ټیم د حفاظت لپاره روان د پولیسو په یو گاډي باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د یو ماشوم په شمول پین شپک کسه د پولیسو هلکار وجل شوې دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
دا چرسدی ضلع د کلی سرډیرو پولیس تانه مشر ایس ایچ او حسن خان ترمخه 14 نن سهار خوښه 8 بجې هغه وخت را مخته شو کله چې پولیس اهلکار هم د سرډیرو بی ایچ یو یا د صحت مرکز ته د پولیو ټیم سره ډیوټي لپاره روان وو. ولې سرډیرو بازار ته پرسیدو باندې د پولیسو په ګاډو باندې یو زورور 14 شو چې پکې د دوی په وینا شپک پولیس اهلکار او یو لاروی ماشوم مړ او د سلورو پولیس اهلکار په شمول یو لس عام وګړي هم ژوبل شوي دي.
دا زمونږ نن د پولیو درې مورز وو موبایل کې نه پریتلا بی چوتا او لار کې ته دماکه شوې ده. په هغې کې زمونږ شپږ جوانان شهیدان شوي دي، څلور زخمیان دي، د دې نه علاوه یو سیول ماشوم دی هغه شهید شوی دی، او تقریبا سو پنځه کسان چې دي دا سیول زخمیان دي.
په خو چودنه کې ژوبل شوي عیني شاهدین چې پکې پولیس اهلکار هم شامل دي مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
ما زبیر خان نوم دی، ډرایور یم. تیره جمعه موږ چرسدی نه ګاډی را ډک کړو، قلعه سکول استاد را سره مخکې ناست او کوز شو، څنګه چې روانېدو بس اکدم پر موبایل باندې بلاسټنګ وشو، سوچت شو جی بس موبایل اکدم ځمکې واپس راغې، واپس راغې ډایرکټ جی په ما باندې راغې، پتري مو دی چې بالکل راوال وتل، په موبایل نه دوه پولیس والا هم پرېوتل، هغوی تخمیان شو، خدای پاک بچ کړه. یو بس موږ اکدم بس ځمکې ته پرېوتلو، جی بالکل یو غړم به آواز یو کړو، اوس هم مدغو کې مې بالکل آواز دی.
زما نوم نظار علي دی او اسپیو کې موږ سهار دغله تللي وو د پولیو له، او موږ موبایل کې را کېناستو، سر ډېرو بازار ته چې راغنو په موږ دماکه وشوه، په هغې کې زما سر ولګېدو او بل ملګري مو غوښو شو، باقي شهیدان شول. یو دوه کسه پکې زخمیان دي، هغې پېښور اسپتال ته یووړ. موږ خو جي لس کسان یو، او دغه د موږ ډاکخانه بیچکي ته روان یو، پولیو ډیوټي له هغې له روان.
یاده دي وي چې تېرو دریو ورځو کې په سډېرو سیمه کې دا دویمه چودنه او په چارسده ضلع کې درېمه چودنه ده. بلخوا د چارسده ضلع انتظامي د پولیو کمپین د خراب امنیت له وجې تر نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي.
و هم اورېدل چې په چارسده کې د پولیو د ټیم د حفاظت لپاره روان د پولیسو په یو ګاډي برید شوی دی، او پکې اوه تنه وژل شوي دي. شپږ پولیس والا دي په دغه وژل شوو خلکو کې. دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي دي پېښور، یعنی د خیبر پښتونخوا مرکز سرخار پېښور، د پولیو د وایرس په ټوله دنیا کې هم مرکز ګرځېدلی دی، او چرته چې د وایرس موندل شوي هغه که په افغانستان کې دي او که په هیواد کې دننه دي یا ځینې بهر ځینو کې، نو هغه د پېښور د دغه وایرسو سره مشابهت لري او د دغې سیمې نه خواره شوي دي. بلخوا داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې د پاکستان په ولسي خلکو یا پاکستانیانو باندې د بهر هیوادونو د سفر د بندیزونو خطر ده، ځکه چې ډېر هیوادونه ویریږي چې د پاکستانی خلکو په ورتلو راتلو سره به دغه هیوادونو ته هم د پولیو وایرس خور شي. نو دا ټولې خبرې چې په پام کې ونیسو، بیا د پاکستان سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو په پاکستان کې په پولیو باندې حملې په سختو ټکو کې غندلې دي، او په ګډه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې یې دا حمله غیر شرعي او غیر اسلامي ګرځولې دي. په دې حق لا تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د لاهور د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو د تیرې نهې په ماخام په پاکستان کې په پولیو ډلو باندې د حملو پر ضد په ګډه اعلامیه جاری کړې ده. اعلامیه کې ویل شوی دي چې په پولیو ډلو باندې حمله غیر شرعي او غیر اسلامي دي، او په پولیو مهم کې چې څوک هم خندان پیدا کوي دا لویا او عظیم ګناه ده. اعلامیه زیاتوي چې په پولیو ډلو حمله کولو یا دوی ته نقصان رسول انسانیت دشمنه عمل دی، او دوی د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د فیصل آباد سمندري سیمه سره تعلق لرونکي مفتي سید رضوی اویل چې لدی وړاندې هم دوی د پولیو ساسکو ورکول په باب لا یو فتوا جاری کړی و، او اوس یې هم په مشترکه توګه اعلامیه جاری کړه. موڑی زیادہ کڑا
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں، اور ان پر حملے کرنا قطعی طور پر غیر انسانی غیر
دیوائی کم چی ہم ورکران دو ساسکو ورکول لپارزی حوی زمونگا مسلمان رونا خویان دی او پا حوی حملے کول بیخی غیر انسانی غیر اخلاقی او غیر اسلامی دی، نو حکومت لا ددوی دا حفاظت لپارا بندوبست پکار دے، او چی کم خلق دے اسلام پا نم باندے قام لدوکا ورکوی چی مونگ اسلام راولو نو ددے لپارا مونگ پا پولیو ڈلو باندے حملے کوو، نو دغه خلکو لا دا هم پکار دی چی حوی دے اسلام پا تعلیماتو هم لا غور وکڑی، ځکه چی اسلام بیخی دا اجازت نور کوي چې تدی په دوی حمله وکړي یا یې قتل کړي، حتی چې د غیر مسلمه د وژنې هم اسلام اجازه نور کوي، نو دا خو بیا هم مسلمانان دي او د قوم خدمت کوي.
پھر مسلمان ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں.
ہمدار اسکل چ مشال ریڈیو اسلام آباد کے دا پاکستان علماء کونسل چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نا پدی اڑو پختل نہاغا ہوئے.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین کا
دے وئی چی علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو اور دا ٹولی نڑی دا مسلمان دانشورانو پوہاندو او عالمانو یو فتوا جاری کرے وا چی پکے مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الازہر اور نور عالمانو دا ویلی وو چې د دریو کانفرنسونو وروسته چې مصر، سعودي عرب او اسلام آباد کې شوي د مسلمانانو سړنکارانو، ډاکټرانو او ساینسدانانو، نو د هغې وروسته موږ په دې نتیجه ورسېدو چې د پولیو ساسکی ماشومان ته ورکول جایز دی، ځکه چې دې کې هیڅ غیر شرعي او حرام سیز نشتا. او دا رنگ په پولیو ډلو حمله هم غیر شرعي او غیر اسلامي دی. د ذکر وړ ده چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سلور وڼو صوبو کې د پولیو په ډلو په حملو کې سلور کسان وژل شوي وو، د کوم وروستو چې نن د ټول پاکستان لیډی هیلت ورکرانو او پولیو ساسکو ورکوونکو احتجاج اعلان کړی دی او د حکومت نه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې دیر شو د دینی عالمانو په جمع دا فتوا ورکړې ده چې د پولیو خلاف کمپاین چلوونکي ټیمونو باندې بریدونه غیر شرعي او غیر اسلامي دي. بلخوا د صحت د محکمې خزینه کارکونکي لیډی هیلت ورکرز هغه هم په داسې مشکل کې ګیر دي چې یوې خواته د وسلوالو د خوا هم په نخښه کېږي او د دویمې خوا هغه سره خپل ادارې یا خپل هسپتالونه یا چې څومره محکمه ده د هغې لخوا د مالی امداد یا تنخواګانې یا چې څومره مرستې دي هغه هم دوی ګیله کوي چې ورته پوره نه ملاویږي. دا راز د مومندو ایجنسۍ لیډی هیلت ورکرز یا ایل ایچ ڈبلیو چې کوم دي هغه وایي چې تنخواګانې ورته نه ملاویږي او ډیر په مشکل سره او د خلکو نه په قرضونو اخیستلو سره خپلو ډیوټیو ته خپلو دفترو ته حاضریږي او خپلې ډیوټۍ پر مخ بیایي، خو وایي چې دا مشکل به تر کومې وي. په دې حقله تفصیل د تا د ریپورت کې وړاندې کوو.
محمد جنسی کې د صحت د محکمې زنانه کارکونکې یعنی لیډی هیلت ورکر وای چې هغوی ته د تیرو شپږو میاشتو راهسې میاشتنې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې له وجې هغوی ته ډېرې ستونزې ورپېښې دي. دوی وای چې د سرکاري ډیوټۍ پوره کولو او ګرځېدو لپاره هغوی قرضونه اخلي او سرکاري ډیوټۍ پې کوي، ولې هغوی ته میاشتنې معاشونه نه ورکول کیږي. حمیدا نومي یو لیډی هیلت ورکر مشال ریډیو ته وای چې د هغې د میاشتې 8000 روپۍ تنخوا ده او د تیر وو کلونو راهسې نوکری کوي.
د کور طرف نه ماته دا مشکل چې مزه حالات خراب دي، خو به مګر دا دلو په ډیوټي نه مکو لري مګر ان کار دان دې کړي دا غي باوجود تنخواګان مش او دوی مګر ته چې تاسو په کار نه فرمنټ شي وي دا مګر خو غزړیم درې کړي تنخواګان نشته.
نادیا ګول وای چې هغه له هم 8000 روپۍ تنخوا ورکول شي، ولې په دغه پیسو یې خپل خرڅونه هم نه پوره کیږي او بل خوې تنخواګان هم د 100 میاشتو راهسي بندي شي.
مګر 8000 تنحال ولې نه دا هډيري کمی دی هو سبا وکړو، ولې نه زمون خرچي لګي کور کې ډیر خرچه کیږي او چې دل ترازو زمون غړي خرچه لګي کرایان هم لګي.
مسرت بی بی د صحت د محکمې لخوا یو انعام یا ایوارډ هم اخسته، خو له هغه هم د تنخواګانو د بندښت لوجه د حکومت نه ګیله وکړه.
خو ما دوی ما دا غنه کو چې د ډیوټي نه حکومت انکار نه وکړي، ما زه ډیوټي نه انکار نه کوم، د خدمت په نیت مې کړی و. ایوارډ راته د دغه طرفه ملاو شوی او پټا سیکریټری ته طرفه مستر مونږ ته غوړ چې مونږ تنخواګانې د خمیش په میش روزي او مونږ ته خپل خو په درون نظر دی راته ګور پس پک نظر دی راته ګور تنخواګانې مونږ خپل ټیم راکې.
نازیا د کال 2000 نه د صحت په محکمه کې نوکری کوي او هغه وویل
چې دا نینو د بل چانه خو به خلود دی په سر باندې قرض را ور موزه ک تنخاره ل بی بی ورکو نه ډیوټي م نشو پرې خو دی کو به او موږ سره هیڅ طریقه نشته ری بز موږ حکومت سره خو زور نشته ک کله عراق بس را کړی به کنی نو بس ګرځو به ډیوټي وکو.
بیا مو د صحت د محکمه محمد جنسی د مشر ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد سره خبرې وکړي او ورنمو پختل چې محکمه به د دې لیډی هیلت ورکرو معاشونه کله ورکوي.
ان شاء الله زر بوشي خو زه خو سرکاري خبرې کنه ان شاء الله وبشي هغه باندې کار شروع دی ختیز
د دغه زنانه پوینه چې هغه د تنخواګانو د نه ملاوېدو لوجه ډیر په مشکل کې دي او دوی دا هم وویل چې هغه ماشومان ته د پولیو د ساسکوس کولو ډیوټي هم کوي چې د تیرو دریو مهمونو یا کمپاینونو پیسې هم هغه ته نه دی ورکړل شوی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
پپاو کم دو بجې
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
پښتانه په یوشته مکه
په درېنی می بجې
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب هم واورید. اوس ورزو شمالي وزیرستان ته چیرته چې میران شاو میرلی کې 13 ورځ د پاکستان جنگی جازونو او ګنشپ هلیکاپټرو په بمبار کې د عسکري زرایو د وینا ترمخه ګنش میر بارملکی او مهم کمانډران وجلی. ریپورتونه وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات اوس واقع د حکومت سنجیده ګام په نظر راځي، خو دیتا سیډون کی سنگ گوری پا دی ریپورٹ کی ہے تفصیل آورو.
تیره ورځ شمالی وزیرستان میرانشاه او میرعلی یو شمیر سیمو کې د وسلوالو پټنځایونو باندې د پاکستان جنگی الوتکو او گنشیپ هلیکاپټرو بمبار کې د عسکری ذرایعو په وینا تر څلوېښتو نه زیات وسلوال وژلي شوي. عسکری ذرایعو دعوه کړې فضائی حملو کې وژل شوي زیاتره بهر ملکی وسلوال دي چې پکې درې دېش ازبک، درې جرمنیان او زنا د وسلوالو مهم کمانډران عصمت الله شاهین بیټنی، نور بادشاه، د ازبک وسلوالو مشر مولوی فرهاد او ځانمرګو برید کوونکو امیر ولی محمد شامل دي. د وسلوالو زنا ذرایعو د سیکیورټی فورسز دغه دعوه رد کړې، خو تحریک طالبان پاکستان ویان د فوز دغه تازه دعوې په اړه لاسه نه دی ویلي. البته تیره ورځ یې په خپل بیان کې د فوز دغه دعوه رد کړې وه چې په بمبار کې یې ټول وسلوال وژلي. د پاکستان فوز اماډی کو سانګې آی ایس پی آر تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو په دغه فضائي حملو کې یې هغه وسلوال هم په نښه کړي کوم چې د پېښور کې سخوانه، پېښور چارج او بنو حملو کې ککړ وو. پښتنه دا ده چې وسلوالو پر ضد د فوز عملیات اوس واقعي د حکومت سنجیدګي ښایي. دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل.
کوم سیاسي قیادت دی هغوی خو په دې کې ما ته صبر نه ښکاري، کله وی خبرې کوم کله وی عملیات کوو څه پتا نه لګي. زما په خیال به دا د فوج دننه یو رد عمل دی، لوی پیمانې باندې پسې مرګ جوبله وشي، کومه چې بنو کې وشوه بیا په نو بلته په پینډای کې هیډ کوارټر کې وشوه. دا د مجبورۍ یو رد عمل دی، یو وختي دغه دی.
که دولت واقعي د تحریک طالبان پاکستان او غیر ملکی وسلوالو پر ضد عملیاتو کې اوس سنجیده وي، نو دا د حکومت پلوه وسلوالو لپاره څنګه ثابتې دي شي؟ دا مو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل.
یو قسمه نظریه یا یو قسمه تحریک په دې ریاست کې ناجائز دی، نو هغه په بل ریاست کې څنګه جائز کېدی شي؟ یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دنیا ته یا د سیمو ملکونو ته څوک دا څنګه ویلی شي چې زما د غاړې نه چې کوم خلک درځي په هغې زما وس نشته؟ نو لومړی سوال خو دا پیدا کېږي چې هغه وس تا ولې نشته. دویم سوال دا پیدا کېږي چې هغه وس ته نشي نافذ کولی، نور خلک به ورسره خپل عمل کوي، نو بیا خو به هغې ته غاړه ږدي. تر څو پورې د پالیسۍ کې دننه دغه دومخیزي نیل رسمي نه د یو شک عنصر به بهر حال په اولس کې موجود وي.
د پاکستان فوج لخوا وسلوالو پر ضد دغه عملیات په داسې حال کې شوي چې د تیر اتوار په ورځ بنو فوزي چاونه کې په یوه چاودنه کې شپږویش سرتېري مړه او تر پنځوسو ژوبل شوي ول. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه او تیره ورځ د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحل شریف هم د بنو فوزي چاونې په دوره راغلی وو.
بلخوا د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه د سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د نهې په ورځ د تیرا په کوکیخولو سیمه کې پاکستاني جټ جازونو د وسلوالو طالبانو یو شمیر مرکزونه په نښه کړي دي. یو خواو شاش پاړس وسلوال یې پکې وجلی دي. په دې حق لا د وسلوالو لخوا لا هم کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د پولیس د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نهې په ورځ د خیبر په لرې پرته سیمه تیراکو کې خېلو کې پاکستانی جټ الوتکو د وسلوالو یو شمیر مرکزونه په نښه کړي دي او وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او د مرګ ژوبلې شمېره نن تصدیق شوه او خوشه شپاړس وسلوال پکې وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل شوي هم دی. دوی وای چې په تیراکو کې خېلو کې یې توت دره، سیخ کوټ او دوه توی سیمې په نښه کړي دي او دلته یې د وسلوالو څلور مرکزونه او یو تربیتي کیمپ هم له منځه وړي دي. د دوی په خبره وسلوالو پرون د بیا بمبارۍ له ویرې خپل وژل شوي کسان نشو پورته کولی، نو دغه کسان یې تېره شپه ناوخته د مرکزونو د ودانیو د ملبې نه راوویستل. یاد دی وی چې په دې بمبارۍ کې ځینې امنیتي ادارې او سنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره درې دېرش ښایي. د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر چارواک وویل چې په دې بمبارۍ کې د مومندو ایجنسۍ او د دره دمخیلو طالبان په نښه شوي دي او ادعا یې وکړه چې د حافظ سعید په نامه پکې یو مهم طالب کماندان هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په خپله تر دې دمه د دغې کماندان د وژل کېدو او نورې مرګ ژوبلې په اړه کوم سپیناوی نه دی کړی او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. همدارنګ د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر وای چې په دې بمبارۍ کې یوازې 14 وسلوال وژل شوي دي او نور معلومات نه لري. یاد دی وی چې تیراکو کې خیل افغان پولیس سره نږدې د جمرود تحصیل یو لرې پرته سیمه ده چرته چې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او پولیټیکل چارواکي وای چې تر دې دمه دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکه کړې شوې او په دې وروستیو کې ترې په سلګونه کورنۍ هم بې کوره شوې دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو ترڅنګ تاسو ک انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام د مشال ریډیو په پاڼه باندې هم اوریدل کتل او لستل شي. وخت د ماخام 5:30 بجې دی. د ګولیاز نه د دې سات د خبرونو لنډي زورو.
دا بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن د یو بهرني سیلانی د تختولو په وخت د وسلوالو او د لیوی سرتیرو ترمنځ نه خطر شوه چې پکې شپږ د لیویز اهلکار او یو ازبک قومندان وژل شوی. په نخته کې د سپین سیلانی هم جوړ شوی دی. نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزارا ډیموکراټک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پولیسو ځانمرګي حمله په عکس العمل کې د کاربندیز اعلان شوی دی. چارواکي وای پرون په مستونګ سیمه کې په بس حمله کې 25 کسان وژل شوی ول. نن سهار د 400 په سر ډیرو کې د پولیسو په یو ګاډي په بمی چاودنه کې و کسان وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دي. د پولیسو دغه ګاډي د پولیو د ټیم ساتنه کوله. د سیمې د پولیسو یو مشر حسن خان وای چې پولیسو دغه ګاډي د پولیو کارکونکو په حفاظت مامور و. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې یا ایس پی آر یا چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال اړو ته ویلي چې د نهه په ورځ د تیرا په کوکی خیلو سیمه کې جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمیر مرکزونه په نخه کړی دي او 14 وسلوالي وژلي دي. په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی الوتکو په بمبارۍ کې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره سلبي خو ته رسیدلې ده. خو د طالبانو وایان شاهد الله شاهد بیا وای حکومتي دعوا ناسمه ده. د جمعیت علما اسلام اسین ډلی مشر مولانا سمیع الحق له طریق طالبان پاکستان سره د حکومت د مذاکراتو د عمل نه د بیلدو اعلان کړی دی. نو موړی نن په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې حکومت ته اپیل کړی و چې ډز بندې دی وکړي خو تیر شپه وزیرستان او تیراکی بمباری شوی نو په داسې حالاتو کې خپل ځان له دې عمل نه جدا کوي. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لوزګونو کسانو په یو مظاهره کې له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتی تړون زر لاسلیک کړي. د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په مخه په سویټزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوې ده. د کانفرنس ګډونوالو خبرداري ورکړي چې د امن راوستو لار به ګرانه او پیچلې وي. او په یوکران کې پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکي تد پر کول او رکاوټونه لری کول لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. بلخوا حکومتي څارنوال وای په دې ناقلاري کې دوه کسان په ډزو وژل شوي.
ګولیاز درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. د ځنې اداریو مهم ټکي درته په دې رپورت کې وړاندې کوم.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي ترهګرې نوې لړۍ نه کم غیر معمولي صورتحال پیدا شوې ده. د غې په شامنځر کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې وزیر اعظم دا ومنل چې پاکستان ته د سکیورټي سنگین صورتحال مخه ده او ورله د غیر معمولي اقداماتو ضرورت دی. اداریه مخکې لیکي ملک دا وخت ترهګرې او امن او امان کم حالات دي. څوک دانشي ویلي چې اعلی چارواکي دین اعلی علم دي. اداریه وایي پوځوانان افسران پولیسو اهلکاران او د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي هم وژل کیږي. عام اولس هم په نخ ده. نو داسې کې یقینا غیر معمولي اقداماتو ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي کمټول ګوندیز کانفرنس شوی وو هغه کې وفاقي حکومت ته د مذاکراتو منډیټ ورکړی شوی وو. که یو بل ټول ګوندیز کانفرنس هم وشي نو سببي زیات نه زیات یو بل مذاکراتو منډیټ به حکومت ته ملو شي او معاملات به هم داسې وي. ادارې وایي مذاکراتو خبرې دواړو ډول لخوا کیږي خو معاملې مخ په وړاندې نه ځي چې بنیادي وجه یې د اعتماد کمی دی. نو په کار ده دواړه ډلې د اخلاص سره معاملات مخ وړاندې بوزي. اداریه وایي دا سخکاری چې ملک د حالاتو پر رحم وکرم دی. حکومتي چارواکو ځان له د سکیورټي انتظام کړی دی. کورنۍ بهر ملکونو کې ژوند کوي، نو داسې حال کې هغوی ته د حالاتو د سنګینۍ احساس نشته. اداره اخیره کې لیکي داسې غیر معمولي صورتحال نه راوتو لپاره ضروري ده چې حکومت عملي قدم اوچت کړي. مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي پېښور کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي د یو عالم وجنه د افسوس وړ ده. اداریه وایي علامه سید عالم مشهدي د ښار یو داسې عالم و چې هغه کله هم د تعصب مظاهره نه ده کړې او نه د هغه انداز داسې و چې پکې شدت پسندي ښکارېده. اداریه زیاتوي داسې یو شخصیت هدفي وژنه ولې وشوه؟ دا به هله معلومیږي چې په دې کې ککړ عناصر ونیول شي او تفتیش یې وشي چې د دې په شا څه مقصد و. ادارې په وینا داسې پېښو په مخنیوي کې د علماو کردار ډېر مهم دی، ځکه چې دا پېښه یو مسلک لرونکي سره ونه شوه بلکې مختلفو طبو سره تعلق لرونکي عالمان او خلک په نښه کېږي. ادارې وړاندې لیکي حکومت او انتظامیه له پکار ده چې په داسې پېښو خصوصي توجه ورکړي. صوبایي حکومت او داخله چارو محکمه دې تازه پېښو په سلسله کې عالمانو اجلاس رو غواړي او هغوی سره دې مشوره وکړي، نو دا به یقینا یو مثبته کوشش وي. د سنه بچې د غلط فهمیانو ازاله هم وشي او فرقهیي سازشونه ناکامه جوړولو کې به مدد هم ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پارلیمان په ودانۍ کې د ملګري هیواد چین په مالي مرسته د شمسي توانایي بجلیګر لګولو نه دا معلومیږي چې دغه هیواد پر اختیار د توانایي سخت بحران سره مخ دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي چې د کابل په یوه ډیره حساسه سیمه کې په یو لبناني ریسټورانټ کې ځانمرګ برید کېدلو نه دا نتیجه نه ده، خاص کول چې دغلته د بهرنیو ځواکونو مشن ناکام شو. افغان حکومت به د 2014 کال نه نسکورشي. دا دواړو مقالو مهمه برخه درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د توانایي دروان بحران موضوع راخسته ده او لیکي چې په دغه هیواد کې د توانایي کمښت اوس دې حد ته ورسېدو چې په سرخار اسلام آباد کې دغه هیواد د پارلیمان په ودانۍ کې د بجلی د ضرورتونو پوره کولو لپاره موجوده حکومت د شمسي یا د لور په ذریعہ د چلیدونکو بجلیګر جوړولو منصوبه جوړه کړې ده. دغه بجلیګر به شکم 2 میگا واټ بجلی جوړوي. د ورځپاڼې په خبره په دې منصوبه د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کار پیل شوی دی. په دې منصوبه به ابتدایي لګښت $80 میلیون راځي او د خیر سګالۍ او ملګري هیواد په حیث دغه ټوله خرچه به د چین حکومت کوي. د دې منصوبې په اړه ویل کیږي چې هر کال به د بجلی د بلونو په مت کې د $1 میلیون بچت وشي. ورځپاڼه د ځینې کارپوهانو له خولې لیکي چې دغه هیواد په دومره مهمه ودانۍ کې د شمسي توانایي په ذریعه د بجلی د رسد له وجې به د عام ولس د شمسي توانایي په کورونو کې په کارولو باور نور هم زیات شي، ځکه چې دغه هیواد هر کال د بجلی 2000 میگاواټه کمښت سره مخ دی چې له وجې ولسته پر روزمره ژوند تیرولو کې مشکلات دي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې لیکوال راب کیرلی تیره اونۍ د کابل په هغه لبناني ریسټورنټ کې د طالبانو لخوا د برید موضوع راغستې ده چې یو شمیر بهرنیان پکې وجل شوي ول. لیکوال وایي چې په یو هیواد کې د ترهګر بریدونو ریښې د هغه هیواد ناکامۍ سره تړل ځکه نه دي پکار، چونکې د دې د مخنیوي تعلق یوازې او یوازې د پیاوړي امنیتي ادارو سره تړاو لري. دا ډول بریدونه په ترقی یافته غربي هیوادونو کې هم کیږي، خو چونکې هلته امنیتي ادارې پیاوړي وي نو ځکه هغو هیوادونو کې د دا ډول بریدونو مخه نیول کیږي. خو که یو ترهګر ځان وجون کې برید کول غواړي نو د هغه مخه نیول ګران کار دی. لیکوال لیکي چې د کابل په ودر اکبر خان سیمه کې په هغه لبناني ریسټورنټ د طالبانو لخوا برید کېدل چې د بهرنیو خبریالانو، ډیپلوماټانو او د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د ناستې یو زړه پورې ځای و. نه دا مطلب نه دی اغستل پکار چې ګوندې دغه هیواد کې د ناټو او امریکا روان مشن د ناکامۍ سره مخ شو او یاد دي برید نه دا نتیجه خص کول چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه د دغه هیواد نه ووزي نو سمدستي به افغان حکومت نسکور شي. دا ډول پیشنګویانې په حقیقت مبني نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د نړۍ په حال کې د شام د امن د کانفرنس په حواله حال درکو چې دغه کانفرنس نن په دې غرض شروع شو په سویټزرلند کې چې د شام کې روانه نه آرامي ختمه کیو. د روان شخړې د یو سفارتي حل په هدف باندې کارو کې په دې کانفرنس کې د شام حکومت او اپوزیشن د لومړی وار لپاره په ګډه خبرو اترو کې برخه اخلي. په دې حق لازمي همکار رضوان مراد یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو یې ورته ترابولم.
د سوری پړه په نړیوال کانفرنس کې چې نن د سویس په مونټرو ښار کې پیل شو، په دې هیواد کې د روانه جګړې د سوله ییز حل پړه خبرې او بحثونه کیږي. په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت مقامات او د اپوزیسیون مشران له یو بل سره مخامخ په خبرو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کانفرنس د پرانستلو پر مهال ویل دا د سوریې د شخړې د هواري لپاره یو فرصت دی.
After nearly 3 painful years of conflict and suffering in Syria.
د وای د سوریې د شخړې او کړاونو له دریو دردونکو کلونو وروسته نن د تتی خو رښتینی هلی ورځ ده. د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت، اپوزیسیون، د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه په سوریه کې د مرګ، بربادۍ او بې ځای کېدو لپاره چې د سوریې د ژوند بوږنوونکي حقیقت دی، د یو ډیپلوماتیک حل لټه کوي. د متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو پلاوی په دې خبرو کې برخه لري. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل د سوریې په اړه د روان کانفرنس د کامیابۍ امکانات لږ دي، ځکه د هغه په وینا په دې خبرو کې د تروریستانو ځینې ملاتړي هم برخه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سه‌شنبې په ورځ ایران ته د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه بیرته واخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د مشر دا ګام رد کړ او وی ویل هیواد یې پلان درلود چې د کانفرنس ته یوازې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال واستوي. متحده ایالاتو د سوریې د حکومت ضد اپوزیشن د سویس په کانفرنس کې د ایران له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. واشنگتن او د سوریې ملي ائتلاف وایي ایران د سوریې له رژیم څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. په سویس کې د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی دی چې د جرمونو د پخوانیو نړیوالو څارنوالانو په یو رپورټ کې راغلي چې د بشار اسد رژیم په دې هیواد کې د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 زندانیان اعدام کړي دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم 1:00 بجې،
تاندې هلی
په پاو کم 2:00 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2:00 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
پښتانه په 21:00 کې
په 3:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4:00 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې واکمن ګوندونو د مخالف یعنی اپوزیشن ګوندونو لخوا د حق قرارداد نه ډډه کړې ده. د کوم دلارې چې هغوی صوبایي حکومت ته دغه اختیار ورکول غوښتل چې صوبا کې د امنیت خکولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل زمون خبريال په دې ریپورت کې را لګلې.
د نه په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو په منځ کې د امن او امان په حواله په یو قرارداد سخت اختلاف مخ ته راغلو. کله چې مخالف ګوندونو په صوبه کې د امنیت وضع ښه کولو لپاره د قرارداد پر اساس صوبایي حکومت ته اختیار ورکول غوښتل چې بد امنی ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خو واکمن ګوندونو د دغه قرارداد نه ډډه وکړه او د اسمبلی سپیکر د صوبایي اسمبلی غونډه وځنډوله. یو ورځ لاندې کله چې په صوبایي اسمبلی کې د صوبې په امن او امان بحث روانو، نو یو صوبایي وزیر دغه ګیله کړې وه کچرې مخالف ګوندونه صوبایي حکومت سره د امن او امان په حواله ملاتړ وکړي نو حکومت به د امن راوستلو او جرمونو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو بیا چې کله د نهې په ورځ د مخالف ګوندونو لخوا د عوامي نشل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کولو، نو حکومتي ګوندونه په دې بنیاد مخالفت وکړو چې دغه شان قرارداد راوستل سمانه نه لري.
خدا ټول اپوزیشن موږ دې صوبایي حکومت ته دا اختیار ورکړي چې په دې وطن کې کومه بدامنی ده، د دې صوبې لپاره امن پکار دی، د دې بدامنی په نامه باندې اور دا ورکړي. موږ دا ټول هم چې ټول صوبې مشترکه جرګه ده، دا ټول جرګه دې حکومت ته اختیار ورکړي چې دا بدلات کې
د واکمن ګوندونو لخوا د قرارداد مخالفت په سبب د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه د شورو د ورځې پورې وځنډوله. خو بیا د سیاست صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت سره د امن او امان ښه کولو لپاره د مخکنه اختیار شته او دې ته د قرارداد ضرورت نشته. د وویل په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه په مرکز دغه فشار واچوي چې په ملک کې د امنیت امنیت وضع خکړی
یو خدای چې وخت ځای کې د اسمبلی په هر شی باندې پوینټ آف آرډر په هر شی باندې پوینټ آرډر نو اکل چې ایجنډا باندې نه ځي نو آی کی ډیلی راځي خام لکه پالیسی موږ بدلولی شو د دې مل پالیسی تاسو پالیسی نه بدله کړی نو ماته وایي چې څه چینج براولی لګي باقي خو د صوبې اختیار موږ سره آلریډي د دې درا کولو ضرورت خو نشته
دا چې مخالف ګوندونو ولې د قرارداد راوړل غوښتل په ځواب کې د عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک وایي
دا خو سیاسي قوت دی دا خو د اسمبلی چې دا ټولې صوبې لوی جرګه په دې صوبې کې ډېر لوی بدمنی ده د دې صوبې ټول خلک وایي چې دلته یمن راشي حکومت په خپل دا چیغوي چې موږ سره اختیار نشته موږ خبرې نشو کولای موږ د دې صوبې د ټولې لوی جرګې دا فیصله وکړه چې موږ د حکومت له اختیار ورکو چې تاسو څه کوئ دا مسله حل کړئ هغه ته غاړه کینو
دا یادونه ده چې هم پر روانه صوبایي اسمبلی غونډه کې دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په خواست د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار د طالبانو سره خبرو اترو په حق له او د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت پالیسی دا خیبر پښتونخوا حکومت او اسمبلی ته هم څرګند کړی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ خپل یو کلنی ریپورت کې په کال 2013 کې شو پیښو په اړه یو ریپورت شایع کړی دی چې پکې نوي ملکونو کې شوی د بشری حقوقو جاج اخیسته شوی دی. پاکستان په اړه دا ریپورت وایي چې وزیر اعظم نواز شریف حکومت د مذاکراتو کوشش په وجود د ترهګرۍ په پیښو کې سکه مې نه ده راوسته. د سره په دې ریپورت کې شیعه مسلک اقلیتونو زنانه او په خبريالانو د تشدد پیخو غندنه هم شویده او ویلی دی چې ترهګری پیخو کې ککړ خلکو احتساب دی وکړی شي. په دې حق لنور تفصیل د زمون همکارې دی ریپورت کې وړاندې کوو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ وای کال 2013 کې پاکستان کې آئینی او جمهوری انداز کې حکومت منتقلې باوجود د ملک سیاسي او عسکري ادارې په خپل اولس د وسلوالو بریدونه ودرولو کې ناکامه شوې دي. 13 ورځ بشری حقوقو نړیوال تنظیم په شپږ سوه اووه شپېته پاڼو مشتمل یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې پاکستان په شمول لس کم سل ملکونو کې د بشری حقوقو جاج اخیستی شوی دی. په دې رپورټ کې پاکستان کې فرقه ییزې پیښو او اقلیتونو خلاف د وسلوالو په کاروایانو تنقید شوی دی او ویلی دی چې شیا مسلک په خصوصي توګه او نور اقلیتونه د وسلوالو په کاروایانو کې پنخه شوی دی. رپورت وای کال 2013 کې ملک په مختلفو علاقو کې د ترهګرۍ په پیښو کې 1400 نه زیات د شیا مسلک خلک وژل شوی دی. په رپورت کې دا هم ویلی شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف حکومت له طرفه د مذاکراتو کوشش باوجود د ترهګرۍ په پیښو کې سکمواله نه دی کتلې شوی. د هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې سکیورټی فورسز ته اړخه ترهګرۍ مخنیوي په کاروایانو کې مختلف بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ذکر هم شوې ده. راپور سیاتوي چې کال 2013 کې زنانو حقوقو پامالي شوې ده او غیرت پنوم وجنا تیزاب شیندل کورنۍ تشدد او د زبردستۍ ودونه د زنانو غټي مسلې ګرځولې دي. راپور بلوچستان کې خلک په زور تختولو او په وجنو هم د افسوس اظهار کوي او وايي د دې مخنیوي صرف صوبایي حکومت ذمہواري نه ده، پکار د وزیر اعظم په دې لړ کې سنجیده ګامونه اوچت کړي. رپورٹ په حق لا پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر سہرہ یوسف وای هیومن رائټس واچ رپورٹ کافی حد پوری صحیح دی.
پورا سال گزر گیا اور حکومت نے کوئی واضح پالیسی نہیں
دا وای غون کال تیر شو او حکومت د تره غره په اړه یو واضح پالیسی جوړ نه کړم. کله خبره کیږي چې طالبانو سره مذاکرات کوو او د سره اپریشن هم روان دي، خدا صفانه د چې طالبانو سره په کم بنیاد به خبري کوي ځکه چې اغوی آئین پارلمان او جمهوریت نه مني، نو په کوم بنیاد اغي سره مذاکرات کېدي شي. دا حکومت تر اوسه پوري نه دواسه کړې. زهرا یوسف د وینا سره سم چې تر څو پوري د سکیورټی فورسز خبره ده نو دا غی لاړه د مخکنه او زیات د ترهګرۍ خلاف کاروایانی کیږي، خو په کار ده چې د دې واک اختیار حکومت سره وي.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
په کورونو کې په کارکونکو ماشومانو د تشدد پیښې زیاتېدو وروسته بشري او په خاص توګه د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای په ماشومانو د تشدد پیښې د تشویش وړ دي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په کورونو کې کارکونکو ماشومانو ته تحفظ ورکړي. په دې حقله ستاسو پام راګرځو د ریپورت ته.
کورونا کې کار کوونکي ماشومان باندې په دې نسو کې شوی تشدد په اړه د زنانو کمی کمیشن وای د داسې پیښو مخنیوي لپاره دی یو سخت قانون جوړ کړی شي کوم چې د ماشومانو د حقونو حفاظت وکړي. زنانو سره د تړلي امورو جاج اخصونکي د زنانو کمی کمیشن نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن مشر خاور ممتاز مشال لیډیو ته اویل په کورونا کې د کار کوونکو ماشومانو حالات د تشویش وړ دي. د دوی مور او پلار دا ګڼي چې ماشومان یې محفوظ دي او تنخوا سره ورته دوه وخته روټۍ ورکړی کیږي. خو دینه خبر دی چې ماشومان یې په کم حالاتو کې ژوند تیروي. د دې د وینا سره سم چې په دې نسو کې ماشومانو جنکو وژنه د تشویش وړ ده او دوی خپله هڅه کوي چې یو داسې سخت قانون د حکومت په مرسته جوړ کړي کوم چې د داسې کیسونو مخنیوي وکړي. دا وای کورونا کې کارکونکو ماشومان لپاره قانون نشته. دا د یو قانون لاندې هم ناراضي. زما خپل خیال دا دی چې د دې لپاره د یو قانون ضرورت دی د ستر لاندې چې په کورونا کې کارکونکو ماشومانو د کار تعریف وشي او دا پکې معلوم شي چې کله نه به کله پورې یعنی څومره ګنټې به دوی کار کوي او دا دې پکې هم شامل کړی شي چې د کم عمر ماشومان په کورونا کې کار نشي کولی. د رواني میاشتې په دوه منېټه د لاهور په یو کور کې کارکونکو لس کلنه ماشومه ارم رمضان د غلا په تور د تشدد ښکار شوی و. نوموړې ماما علي شیر مشال لیډیو ته وویل چې دا غي وژن کې دا وخت په جیل کې دی او هغه کونډه مور صرف انصاف غواړي.
تیر ورځ موږ ته پنجاب وزیر اعلی لاهور ته غوښتي وو. زما خور او خورې هم راغلي دي خو د پینډۍ د پیښې له وجې وزیر اعلی مصروف دی او موږ لا په انتظار یو. مونږ بس انصاف غواړو. خدای به انصاف را کوي. هغه خلکو زما په خورځي ډیر ظلم کړی دی او خدای پاک انصاف کوي او هغه به مونږ ته ملاویږي.
ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سپارک د اسلام آباد یو چارواکي امتیاز احمد وای کال 2013 نه تر اوسه پورې په کورونا کې په ماشومانو د تشدد 50 داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې تقریبا 18 وژل شوي دي. دی وای کبو کتل شي نو تقریبا په هر دریم کور کې به داسې ماشومان وي چې هغه به کار کوي.
دې کې ضرورت دا دی چې حکومت دې نوې قانون دې هم نه جوړي چې کوم د چایلډ لیبر یو قانون دې امپلایمنت اف چلډرن اک 1991 هغه کې دې معمولونو ته کې ترمیمو کې یو نوې آرټیکل دې پکې واچي چې چایلډ ډومېسټک لیبر به هم پروهیبیټډ لیست کې راشي چې کوم کې مخکم درې ډېر سیدی پېښې داسې چې کوم کې ماشومان کار نشي کولای. یو پکې بل مې شامل کې او دې لپاره مکه قانون دې چې کوم چایلډ لیبر لا ده حکومت ته دا لګون ته کې تکلیف پکار شي صوبایي حکومتونو ته او فدرل ته چې هغه دې دا یو چایلډ ډومېسټک لیبر بن کې.
د سپارک مطابق چې تر اوسه پورې کورونا کې کارکونکو ماشومان شمیر معلومولو لپاره یو سروې هم نه ده شوی او نه حکومت د داسې ماشومانو سشميره لري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د فاټا سیکرټریټ یو نوې پرمختیايي منسوبې سی ای آر ډی لخوا په خیبر ایجنسی کې کلتوري حالزالي او د لوبو سیالي شروع شوې دي. د یادې منسوبې چارواکي وایي دوی په دې حالزالو کې افغان کډوالو ته هم موقع ورکوي چې مقصد یې د ځایي قبایلي ولس او دلته میشت افغان کډوالو ترمنځ ښه تعلق جوړول دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د فاټا سیکرټریټ یوې نوې پرمختیايي پروژې سی ای آر ډی یا سنټر آف اکسلنس فار رورل ډیولپمنټ لخوا په خیبر ایجنسی کې کلتوري هلې ځلې او د لوبو سیالۍ پیل شوې دي. د یادې پروژې چارواکي وایي چې د لوبو د سیالیو په وخت دوی ځایي لوبغاړو ته د لوبو سامانونه هم ورکوي. په دې هکله د یادې پروژې اسیسټنټ ټیم لیډر امجد خټک مشال ریډیو ته وایي
پروجیکټ په حواله سره زمونږ مختلف پروګرامونه ارنج کړی دي. د پروګرامونو کې مونږ مشاعره هم کړی دي او وسره د لوبې چې کوم ایونت دی سپورتس ایونت دا هم ارنج شوی دي. د دې بیسک مقصد چې کوم دی هغه دغه دی چې د پاکستان ولس او د افغان مهاجرینو ولس د دې مینس کې د امنیت کاوش او د سیمهجی هم اهنګني دا زیاتول لپاره داسې پروګرامونه مونږ ارنج کړی دي.
د یادې دارې لخوا په جمرود لوب میدان کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه سیالۍ د یو میچ په محل د خیبر لاینز کرکټ ټیم یو لوبغاړي سمیولا الله فریدی د یاد پروژه د حل زلو په حق لا وویل
ودا سی ټورنمنت مطلب مخکیم چیرسین او مونږ خیبر ایجنسینا به ډیر پلیرون مخکې لور شي سپورټ مطلب د ټورنمنت کې ټول پلیرون سپورټ کول کنه سمونونه هغه ته فری ملو شو او مونږ لا غوند مطلب کډبیګ ملو شو غوند سامان چې کرکټ سمره سامان دی ټول سامان مونږ ته ملو شو پاک افریدی سره زمونږ فائنل او پاک افریدی 108 رن وکړو او زمونږ ټیم ډیر په اسانتیا باندې دا میچ وګټلو
دویا ټیم یو بل لوبغاړي سلمان شینواری په دې حق لا وویل
ارے پورے کٹ بیک رکھو آگے کٹ بیک کی بیٹ بال پیڈونا بوٹان اور کٹ نہ کیپ ٹوپائی چور کم ٹورنامنٹوں نے خبر ایجنسی دوبارہ الکان براجی کرکٹ شوق ملاوی دیکھے الکان داسی غریبانہ نیچے دگئی چیز سامان اور تمیلا شنا شوق پیداشی
دا فاٹا سیکٹریٹ سی ای آر ڈی پروژے چاروا کی وائی چدوی با نورو قبائلی سیمو تا ہم دغا پروژا غزوی او حل تا با ہم کلتوری حل زلی او دلوبو سیالی را جوڑوی
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې تر سوري لاندې د مفتو زده کړو دویمه دوره د نهې په ورځ شروع شوه په دغه دوره کې بعد اداري او مینجمنت سیاسي اصطلاحات او جرنالیزم په برخه کې د دریو میاشتو په دوران کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي نور حال په دې ریپورت کې
سره لدی چې په تیرو دولسو کلونو کې د ننګرهار په تعلیمي وضعیت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی د دولتي ښوونځیو او پوهنتونونو تر څنګ په لسګونو شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې په زرګونو تن هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي خو تر څنګ یې ځینې خپلواکې ټولنې هم د تعلیم د پیروغ لپاره کار کوي چې یوه یې هم د مثبت بدلون په نامه ده د دغې ټولنې په چوکاټ کې په سلګونو تنو ځوانانو ته په وړیا توګه د ادارې او مینجمنت سیاسی اصطلاحاتو او ژورنالیزم په برخه کې د دریو میاشتو په دوران کې زده کړې ورکول کیږي د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د غوزوانانو ته به مجارب او اکاډمیک استادان په وړیا توګه درس ورکوي
مثبت بدلون ټولنې د 350 تنو ځوانانو ازموینې غوښتي و چې د دې ازموینې په پایله کې 110 تنو ځوانان بریالي شو او د غوزوانان به مونږ په دریو برخو کې روزو چې ژورنالیزم د سیاسي اصطلاحات اداره او منیجمنت دا به د مجرب استادانو لخوا نه میشتو په جریان کې په وړیا ډول باندې روزل کیږي
د ننګرهار د پوهنې تدریسي مرستیال اول ګل ابو زاید د مثبت بدلون له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې ځوانان په وړیا توګه د علم په جامه سمبالوي
مثبت بدلون ځوانان دغه ډګر ته د هڅولو لپاره او رضاکارانه توګه باندې دوی په ډېرو وړو او مناسبو اکاډمیکو علمي مهارتونو او میتودونو باندې سمبالولو لپاره دغه زحمت او زیار غاله دی او دغه ویاړ موږ ته را برخه کړه دی ورڅخه د دغه کومي او دغه د تعالی مننه کوم
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل که په دغه کورس کې د یو انسان د روزمره فعالیتونو برخه زیاته شي نو دی حاضر دی چې په اونۍ کې یو ورځ افتخاري درس ورکړي
کچھ په دې پروګرامونو کې د یو مسلمان افغان څلورویشت ساعته ژوند د سار چې د مانځه د پاتې دی وخت شروع د ماخوستن تر اوږدو کېدو پورې یا دغه یو کرکولوم هم که په دې کې اضافه شي په اونۍ کې یو ورځ که ماته راکړي نو زه په دې پروګرام کې برخه اخلم
د ننګرهار د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي استاد اجرت الله اختیار د مثبت بدلون ټولنې په چوکاټ کې د ځوانانو روزل خپل مسؤلیت وګاڼه
ما د مثبت بدلون ټولنې سره چې دا کوم وعده کړی هغه دا چې زه په وړیا توګه هغه څه چې ما ته خپل استادانو را خودلی دي هغه به زه د ځوانانو ته په وړیا توګه دوی ته خیمه
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي محصل خلیل شینواری چې په یاد کورس کې به زده کړې کوي وایي چې دغه شان کورسونه د دوی په پوهنتوني زده کړو مثبت اغیزه کوي
په ننګرهار کې د مفت تعلیم ورکولو د کورسونو په حواله مو اوریدل د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی و ګولیا ازنا یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو
د
دا بلوچستان په مستونګ سیمه کې د یو بهرني سیلانی د تختولو پر وخت د وسلوالو او لیویز سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې شپږ د لیویز اهلکار او یو ازبک قومندان وژل شوی. په نښته کې د سپین سیلانی هم ژوبل شوی دی. نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پرونی ځانمرګي حملې په عکس العمل کې د کار بندیز اعلان شوی دی. چارواکي وایي پرون په مستونګ سیمه کې په بس په حمله کې 25 کسان وژل شوي ول. نن سهار د چارسدی په سر ډیرو سیمه کې د پولیسو په یو گاډي په بمی چاودنه کې وو کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل شوي دي. د پولیسو دغه گاډي د پولیو د ټیم ساتنه کوله. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې یا آی اس پی آر د یو چارواکي د نوم نه خبرولو پر شرط مشال لړیو ته ویلي چې نن چې د نهې پور د تیرا په کوکی خیلو سیمه کې جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمیر مرکزونه په نخه کړی دي او شپاړس وسلوالي وژل دي. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره څلبیختو ته رسیدلې ده، خو د طالبانو وایان شاهد الله شاهد بیا وایي حکومتي داوا ناسمه ده. د جمعیت العلماء اسلام سین ډلی مشر مولانا سمیع الحق له طریقې طالبان پاکستان سره د حکومت د مذاکراتو د عمل نه د بیلدو اعلان کړی دی. نوموړي نن په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې حکومت ته اپیل کړی و چې ډزبندې دی وکړي، خو تیره شپه وزیرستان او تیراکي بمباری شوی، نو په داسې حالاتو کې خپل ځان له دې عمل نه جدا کړی. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لسګونو کسانو په یو مظاهره کې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په موخه په سویزرلند کې نړیوال کانفرنس شروع شوی دی. د کانفرنس ګډونوالو خبرداري ورکړي چې د امن راوستو لاره به ګرانه او پیچلې وي، او په یوکران کې پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکي تت پر کولو او رکاوټونو لر کولو لپاره نه به هڅې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبرونه هم په دې زیباند سر تر رسیدي. امید ده چې د نن ورځې خبرونه به تاسو خوښی کړی وي او د خپل نظرونو نه به مشال ریډیو خبروي. سبا سهار په 9 بجې به تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ باندې حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران ګلیاز او بریال، د تاسو نه دا وخت اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.